داری.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو خراغ لاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1443 کال د مرغومی دویمه د 2015 کال د دسمبر دروشتمه. پیل په مهمو خبرونو کو. د ترکیې د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړي او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګ پوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیې دولتي رسنیو پرون ماښام راپور کړي. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول بلل شوی دی. جزئیات په وروسته هم واورئ. د دوشنبه په ماښام د حلب په شمالي ښار کې د سوریې د دفاع وزارت سره تړلو ځواکونو او د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې. د راپورو له مخې لږ تر لږه درې ملکي وګړي په دغو نښتو کې وژل شوي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا بیا د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې دوه ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي یوه ښځه وژل شوي او 18 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نښتو امنیتي اندېښنې راپورته کړي او د ملکي خلکو د بې ځایه کېدو څپې پارولې دي. د جرمني حکومت لخوا تنظیم شوی چارټر الوتکه د دوشنبه پورس یو سلو یو سلوخت افغان وګړي جرمني ته ورسول. د جرمني خبري اژانس ډي پي په وینا د جرمني د کورونی چار وزارت ویان تایید کړي چې الوتکه په هانوور ښار کې ښکته شوه. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته دوی ته د جرمني د داخلي دوجمنه ورکړل شوې او اوس له اسلام آباد څخه لوئر ساکسونی ته سفر کړي. دوی به د جرمني په مختلفو ایالاتو کې میشت کړي شي. پاکستان د جرمني حکومت ته د دې کال تر پایه پورې وخت ورکړی چې د دې خلکو د منلو پروسه بشپړه کړي. کنانو چارواکو ویلي دوی به افغانستان ته واستول شي. شاوخوا شپږ نیم سوه افغان اتباع چې مخکې د داخلي ژمنې ترلاسه کړي په دې وروستیو کې د جرمني فدرالي حکومت څخه ورته منفي وروستی ځواب رسېدلی، مګر دوی ته وړاندیز شوی چې افغانستان یا بل کوربه هیواد ته د دوی د ستنېدو لپاره پیسې ورکوي او مالي مرستې به ورسره وشي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمې دي، مګر د عاید چمتو کولو او د بحران د ریښو د حل لپاره د سمدستي هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کېدای شي. د کمیټې راپور چې د دوشنبه پر خپور شو ویلي په افغانستان کې کړکېچ د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیم بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د کم ګډون له امله رامنځته شوی. د لندن یوې محکمې دوه افغانان د همجنسګرایانو له کورونو د غلا په تور په بند محکوم کړل. د انګریزي رسنیو د راپورو له مخې د دغو افغانانو محاکمه پرون شوې. محکمې د دغو دوه افغانانو نومونه رحمت خان محمدی او محمد بلال هوتک یاد کړي. د راپورونو له مخې دوی د 2014 کال له اکتوبر راهیسې د همجنسګرایانو د ملګرتیا د یو اپلیکیشن له لارې ګڼ همجنسګرایان تیرې ستلې او د هغوی له کورونو یې موبایلونه او پیسې غلا کړي دي. رحمت خان په 5 کلونو او بلال په 3.5 کلونو بند محکوم شوی. او د افغانستان او کویت د فوټسال ملي ټیمونو ترمنځ لوبه بیګا د دوشنبه په شپه مساوي پای ته ورسیده. لوبه د کویت په کوربتوب 3-3 ختمه شوه. د افغانستان لپاره 3 ګولونه فرزاد محمودی، امید قنبری او حمید رضا حسینی وهلی. تر دې مخکې هم یادو ټیمونو وړ مورس خپل لوبه څلور مساوي کړي. دا دواړه ټیمونه د آسیا جام د 2016 کال په سیالیو کې ګډون لري او دا لوبه هم د یادو سیالیو لپاره یو چمتووالی ګڼل کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې لدی خبرېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د ځپل د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت به لا نازک پاتې شي. له ځینو بې ځایه شوو سره هم خبرې شوې دي په دغه رپورټ کې. دا هم اوری چی د ترکی استخباراتی ادارو ویلی د داعش خراسان څنګه یو جکپوره غړی چې په افغانستان پاکستان او ګڼو نورو سیمو کې د ملکی وګړو پر ضد بریدونه کړی دي د افغانستان او پاکستان په پوله کې نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د ژوند ژغورنې مرستې حیاتی دی خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت بلا نازک پاتې شي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پور شوی راغلی، د افغانستان کړکیچ، د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیمي بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د مشارکت د کمښت لامل رامنځته شوی. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزې باید په جدي توګه باندې حل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې که څه هم په افغانستان کې مرستې لا هم د ژوند ژغورنې لپاره مهمې او حیاتي دي، خو د خلکو د ژوند د درآمد تامینولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره دوامدارو هڅو ته په بیړني ډول اړتیا ده. د کمیټې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 22مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان بشري ننګونې د اقتصادي بې ثباتۍ، اقلیمي ټکانونو، بې ځایه کېدو، اقتصادي بندیزونو او د نړیوالو ښکېلتیا کموالي له امله دي. په راپور کې راغلي چې ټیټ عاید، د دندو نشتوالی او د روغتیایي خدمتونو ته کافي نه لاسرسی ډیری کورنۍ ناورین سره مخ کړي دي. د آی سی آر سی راپور کې راغلي چې د زمي شرایط هم په دې هیواد کې پراخې ننګونې نورې هم زیاتې کړي، چیرې چې اقتصادي ستونزو او د خوړو ناامني ډیری کورنۍ د سوړ موسم لپاره د نه چمتووالي لرلو ته اړ کړي دي. آی سی آر سی زیاته کړې چې سږ کال افغانستان له ایران او پاکستانه د کډوالو په راستنېدو کې د پام وړ زیاتوالی شاهد دی چې د ټولنو په نازکو حالاتو او خدماتو یې فشار راوړی دی. یو شمیر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزه هم باید حل سي، او د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د افغانانو لپاره د کار موندلو او عاید فرصتونه برابر کړي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
یک طرف کاروبار نشته، بس دیگه طرف مواد غذایی که متعش بلند شده و میره یوی خوا کار نشته، اوله بله خوا د خوراکی تو که بیل ور شویدی کله چې کار او پیسې نه وي نو خلک څنګه خواړه واخلي. موږ له نړیوالو ټولنو څخه غوښتنه کوو چې خپلې مرستې ونه دروي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. موږ له نړیوالو ټولنو هم غوښتنه کوو چې هغه پروژې پیل کړي چې په افغانستان کې بنده شوي دي، تر څو بیکار افغانان دنده ترلاسه کړي او د کار پیسې ورکړل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
میکنم که به خاطر کار به هر وزارت که میریم سی وی داریم، پانتون خواندیم، ماستری داریم.
هم دوز به هر وزارت که چه د کار لپاره زم یو خلاص سوانه پکی لرم. زه د پانتون سند او د ماستری سند لرم، خو دوی ځوانانو ته لوړې کچې دنده نه برابروي. هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي لوړ مقامونه ترلاسه کوي، خو کله چې یو افغان ځوان دلته زده کړې کړي او په بهر کې زده کړې کړي او بیرته راستنیږي، نه په کار ګمارل کېږي او نه ورته د کار فرصتونه برابرېږي. هیله ده چې ملګرو ملتونه، اروپایي ټولنه او هغه کسان چې په افغانستان کې په پلانونو جوړولو کې ښکېل دي دې ته کوته دې ډېر پاملرنه وکړي.
د افغان ځوانانو لخوا په مختلفو دولتي ادارو کې د طالبانو چارواکو ته د نږدې کسانو د ګمارنې په اړه تورونه مخکې هم مطرح شوي، خو د طالبانو ویاندویانو دا خبره رد کړې. طالبانو تل ویلي چې دوی د بیکارۍ د کمولو هڅه کوي، خو مرکه شوي کسان وایي چې دا اقدامات تر اوسه په عملي توګه نه دي پلي شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو له وقته رسیدو وروسته په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې ده، ځکه چې ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او له هېواده وتلي دي. اقتصادي او خدماتي پروژه هم درول سوي دي. نړیوال بانک دروان کال په فبرवरी کې اعلان وکړ چې بیکاری، دوامدار بیوزلی او د پیریدلو ټیټ ځواک ملیونونه افغانان له خطر سره مخ کړی دي. مخکې له دې مختلفو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له لوی بشري ناورین سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان به راتلونکي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې د بشري وضعیت ناوړه حالات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د خوړو ناامني، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته سوي وچکالي، د کډوالو پراخه راستنېدنه، وزونکي زلزلې، سیلابونه او مختلفې ناروغۍ د هغو عواملو له ډلې دي چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړی او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیې دولتي رسنیو له هغې ډلې انادولو پرون ماښام ریپورت کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیې او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤل و. ویل کېږي دا کس له هغو هوایي بریدونو ژوندی پاتې چې په پاکستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ورستی څوکاله په افغانستان، پاکستان او عراق وسیمو کې د زینو خنړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی چې ډیری ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. تر ټولو خنړی برید چې د داعش خراسان څنګه مسولیت په غاړه اخیستی د 2023 کال په مارچ کې د ماسکو د کنسرتونو په یو حال کې وشو چې څه باندې 140 کسان پکې ووژل شول. د 2023 کال راهیسې چې کله طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د داعش خراسان څنګه په افغانستان، پاکستان او عراق وسیمو کې د ګڼو ملکیانو پر ضد د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان یو لوړپوړي استخباراتي چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دي چې د داعش خراسان څنګه یو جګپوړی غړی د دوی لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د ترکیې استخباراتي سازمان په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو همدارنګه په ګڼو نورو سیمو کې د داعش خراسان څنګه د غړو د نیولو پر ضد باندې د غړو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي. په دغو عملیاتو کې د ترکیې اتباع چې د داعش خراسان غړي وو او همدارنګه د داعش خراسان جګپوړي غړي پیژندل شوي دي، نیول شوي. له هغې ډلې د اوزګور التون نوم د یادول دي چې د ابو یاسر الترکی په نوم باندې مشهور دی. هغه د ترکیې لخوا نیول شوی او ترکیې ته انتقال شوی دی. تازه نیول شوی کس محمد ګورن هم د راپورونو له مخې ترکیې ته انتقال شوی او هلته به له محاکمې سره مخ کیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دواړو هیوادو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورلی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي دغه ناقانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانو له امله ایسار پاتې وو. د په سال کې د 400 ورځې وړاندې په هرات کې سیمه ایزو طالب چارواکو ویلي درې افغانان چې غوښتل ایران ته په ناقانونه توګه واوړي د دواړو هیوادو ترمنځ په پوله د سړې هوا له امله مړه شوي. یو شمېر افغانان وایي د هغوی د کورنۍ غړي او نږدې کسان چې له ناقانونه لارو ایران ته تللي وو په لار کې مړه شوي، چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
از ما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته خبرو کړی وو چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه وو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله وای د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینو مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ لامل د خزو ماشومان په ګډون د لزګون افغانانو د مړینې ل راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې ل 2000 زیات افغانانی ل مرګ ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 20مه د خراسان رضوی ولایت د تایبات خار د عمومي سرنوال حجت صدیقی ل قول راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه وختلو پر مهال د سخت وورو ورېدلو لامل سرحدی سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سم دستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړي چې له ناقانون او نامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وختلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او خایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په وروستیو څو کلونو کې په دې هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو لامل ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره لدی چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سخت او قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او زورونو سره مخ دي. یونیچیار د غرا د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای د دوی غونډیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیون ډیر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر په خپل اکسپانه په بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څښاک د اوبو کمښت یوه جدي او مخ په زیاتېدونکې ستونزه بلل کیږي. د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیونو ډیر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 22مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقليمي وضعیت د لا خرابېدو لامل او به کامیاب دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو د دفتر په بیان کې راغلی چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي رادیو ته وویل
خدي ماشومان موږ په خپل د غردنانه لکنارینه یو یو دبل تنو کوبراړو په خرو باندې دا باندې نغټ مشکلات او دا مخامخ منګه داخلي لرو د حکومت د نورو غټو چارواکو نه چې موږ د مشکل ته پام لرنه وي چې موږ ته پی اس پی دا برابر کې نوري د وګړو د خریرات برابر کې موږ ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شپدا کې بش.
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سد هټټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته وو بيخي مشکل ډیر زیات دی نه ورته دولت مخنیوي کوي نه لري دلته خلک تستنه تنګ شي کور په کور وبو سګردي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنز شکایت کوي. د دې خار یو اوسیدونکو سیداغه ازادي رادیو ته وویل
د خلک د وبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا د ټانکی سره بر وړي کم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سلمتری نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو د څنګه وبنه لرو.
د اسخاک لپاره د پاکو وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجیدی او مخ په پراخي دوستون زبلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23مه په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمخ او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی و. دغه سازمان ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمیر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه اته کسان ککړي او به استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړ توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللی او ټینګار کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاط کار واخیستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
افغانستان ته شمیر تازه ستانه کړې شوی کډوال وای د ژمی په سړاوا کې به سر پناه او سخت شرایطو کې دی. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړې شوی ازادي رادیو ته ویل لخپل کورونی او کوچنی ماشومان او میرمن سره د ایواد په بیلا بیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دی او د کورونی اکثره غړي ناروغان دي. د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې په روان 2015 کال کې لګاونډوي هیوادو په ځانګړي توګل ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال استل شوی دي. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې
مجبور زه خپل کډم را بار کې مونږ د سرپناه ځای برابر سي نور ته مونږ دومره دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل شوی چلوي کلن نعمت الله دی چې وای له خپل شپکسي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دی سړه هوا کې په غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ شوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بیلابیل موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کله ځوان کړای او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
کورونه له روس راغلي او د پند غونډه کړه د صرف څار دیوالۍ ته تاو دا او بس امان مامانه پکې پزې کڼور پنا منا جنس سرپنا جنس بس همدې لوس کلا کې پراتی نو غړ ماشومان هم ستړي کېږي خاتم ست سپینګریم را سره دی ډیر ورته اندېخمن ملکان درګه کې مرته یم ته موږ سي درو مراوی ست په زور دی کیم ته کم دی کیم لیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ دغه ځې کوم پولیس مش مشران نغلی وو بس هغه ورسره په زور دی وکړ وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل کډم را باندې موږ ته سرپناه جه برابر سي نو ته موږ دومره دغه نه غواړو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتي ډیر واشي ته باندې میزان تر خلاص ک هغه نور نه سپلار امور مې مریضان وتی راته له زوی بس ته ولی سي او په املی مم راغلي دا وس سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دا داسې نظم کړه ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو وځي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکه له ایران په زور استل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگران هستین دغه ازیت از دغه ما چیکار کنیم دغه ما ته ایران 13 سال مونده و
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندېخمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیار لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو
دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سلطنه او له ایرانه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فاروق ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غواړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیر هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده هوا ډیره سړی دي د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاخته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاص وي هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي
من داش پر و میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی
هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خوا څه نه راڅه کېږي که ته دا زموږ غږ پور کړې. نه یو کار شته، یو شی نهشته. دلته د شپږ اووه میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. ډېره مهرباني.
زه محبوبالله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام اېږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه وراچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که دې خپور کړي چې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. السلام علیکم. د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالان د ژوند ژغورنې یو وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورپېژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ، ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلت کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلت نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرره شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه اوس اوس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تمویلېده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سي یا نیشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
زه ډېر ماشومتوبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کولې، نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلی و او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو، ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبي کولې، نو اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلم.
ډیر ښه، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی، کړه شو ده د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځ وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځ وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهمه ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نیوي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
بله کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر روسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي. منګه د تور جړی هغه اول سفری ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومانو ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا سالويخ پزوس کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجنه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دینه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د ړندېدو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګاوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بله او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجه نه لري یا نړیوال دون بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله
او په ډیر لوړ لګښت سره.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد چې پکې د پولیو ډیره پیښه ثبت شوې دي د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلی له لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه سی یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې منته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځانته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت ابسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امر موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبا زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی نو منګه د واکسینونو د پټګټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چلته زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکی خوشبختانه موږ د دې پیښې
فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو. بله، راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې دغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دي کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک په پوره پوي شي زه تاسو ته ویل شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی ماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي دا ځان ته دغه کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوخي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکي او هغه ته خوخ کی. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خو دې لیدي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوس باندې نخته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو دته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډېر خپریږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي، هم دي اکثره لری پروتو سیمې. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري؟ دغه مهمو واکسینونو ته
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې نانواله یا بی عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامه روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د اګاهۍ کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګ د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې اغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر تر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینونو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو سره ډول ارزوي په دالر پروتوسي مو کې
دا کمانه د څه پښتنه شوې چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي؟ زه تاسو ویل شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پروتو سیمو ته د پلان مطابق زی او هلتم او ټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرېدو ډیر سر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل که مثبت شي معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غي د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق او هغه یو کیس د پاره په جامع توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی په خوا کور په کور تلل او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه زی او الټا واکسینیشن کوي چې د کور په کور واکسینیشن کوي. شي نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په اخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنه لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونی او ته څه غواړي وایي مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپل ډاکټرانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغي وو د پاره چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغه ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما مخکې نمونه واخیستل د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپل ماشومان لپاره ورکوي خپل افغانانو ته د افغان بچو ته چې ډیر نورو ناخوالو سره مخ دي دوی ته هم ورکوي چې د دې بچان هم د هغه لاسو ناروغي چې ما یې نوم واخیست لکه هستیریا، تورټوخلی، تیتانوس، تور زیاده وایروسی انفلوئنزا او همدارنګ زکام د اسالات او د ناروغي ضد واکسین د سینه بغل واکسین د شری واکسین نو د توبرکولوز واکسین د پولیو د فلج ضد واکسین نو تاسو هم د الله په خاطر یو یو میسج خپل مریضداران ته ورکړئ چې ترسو دغه واکسینونه د خپل بچو ته وکي او د ماشومانو د مړینه کچا او مایوبیت د واکسینو د وقایي وړ ناروغیو په مقابل کې چې مایوبیت رامنځته کیږي د دې کچا ټیټه شي. دویم په علما او باندې زما غږ دا دی چې د دې د همکارۍ پرته دغه هدف ته در رسیدل ناممکنه دی. نو عالمان د دې مکلفیت دی چې د انسان د ښېګڼې لپاره ښه شیانو تبلیغ کی نو دغه برنامه کې د خپل حمد صحت په ارتباط باندې تبلیغاتو کې تر څو د خلکو آگاهی لوړ شي او همدارنګه د کورنۍ او د والدینو نظم خواص ده لکه زه ډاکټر خپل بچو ته واکسین کوم دینم زما هیله ده چې کم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي او یا په کمپاینونو کې راځي ستاسو کورونو ته ستاسو بچو ته ورکول کیږي په دې کې فعال ونډه واخلي تر څو ستاسو بچي دغه ناوړه ناروغي څخه د فلج څخه د توبرکولوز څخه د شری څخه په امن پات شي. مننه ډیره زیاته.
کوروان ډاکټر صاحب اجمل پردیس لتاسو نه یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مراسمه ګډون وکړ.
ازادي رادیو.